قوانینو په سیستم کې دي.
تاسو ډیر لطف کړ خغل ادیب خغل احمد زولی، تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکو خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو، الله مو مل.
سلامونه ستړي مشهید د ازادي رادیو نه د نیم ساعت خبری مجله ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د دې خبری مجله په مهمو موضوعاتو کې اوري چې ولسمشر محمد شفنی وای افغانستان د واردون کې هیواد پر ځای په صادرون کې هیواد د بدلیدو په حال کې ده. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو له یو کارپو سره مرکه هم کړې. د ترڅنګ د قطر د ناستې پاړه هم یو راپور لرو، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د سیمې نړۍ او افغانستان خبر نوړه نکوي.
د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانند ولسمشر اشرف غنی په حضور کې ل نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر ل لارې هند ته واستول شو. د افغانستان دفاع وزیر ل افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې، او په سوریه کې د یو ماین چاودنې ګڼ شمېر هغه کارګران چې په دښته کې د مرخړیو په ټولولو پسې روان وو وژلي دي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانند ولسمشر اشرف غنی په حضور کې ل نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر للارې هند ته واستول شو. په دې جوپا کې د افغانستان شاوخوا و نیم سوه ټنه تجارتي مالونه واستول شول. ولسمشر غنی په دې مناسبت جوړو شویو مراسمو ته په وینا کې ویل چې چابهار بندر له نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تړون لاره ده.
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه صدها قریه افغانستانه، میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنه، زبان وصل، زبان اقتصادی.
چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لاره بلل کیږي. ارګ په یو خبرپنه کې وایي چې ولسمشر نیمروز ولایت ته د سفر پر مهال په زرنج کې د نیمروز پوهنتون د لیلیې د رغونې د بنسټ ډبره هم کیښوده. ملګری ملتونه وایي په 2013 کال کې د افغانستان په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي زیانمن شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په خپل ګټ کلنی راپور کې چنن خپور شو، ویلي تیر کال لږ تر لږه 3,804 ملکی وګړي وژل شوي چې د 2018 کال په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي، او همداراز 1,109 اتیا تنه ټپیان شوي او د ماشومانو تلفات هم تقریبا دوه چنده زیات شوي. په راپور کې د طالبانو او داعش په ګډون وسلوال مخالفین په سلو کې د 3 ملکی تلفاتو مسؤول بلل شوي. د دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند د همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد تیره ورځ له سوشما سوراج سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په اړه خبرې وکړې، او همداراز ښاغلي خالد له افغان ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې د هند د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه.
د ملي دفاع وزیر د هندستان د لاډیرو همکارۍ غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د هندستان د بهرنو چارو وزیر د افغانستان سره خصوصا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په مختلفو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه.
ښاغلی جاوید وایي چې د هند بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ال امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند مرستو پر دوام ټینګار وکړ، او ویل چې هیواد د افغانستان له ملي پوځ سره هر راز مرستې ته چمتو دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران هرمز تنګی ته نږدې د کلنیو پوځي تمرینونو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو اوپتل څخه کروز ډوله میزایل و توغاو. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا توغندی نن له غدیر ډوله اوپتل څخه په بریالیتوب سره و توغول شو. د ایرنا په راپور کې هغه واټن نه دی ښودل شوی چې دا توغندی په نښه کولی شي. اژانس زیاتوي چې طارق او د ایران ساخت فاتح ډوله اوپتلونه هم د کروز میزایلونو د توغولو وړتیا لري. نننۍ ازموینه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شوی. ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره د امریکا او لویدیځو هیوادونو د 2015 کال له موافقې ووت، ځکه د ده په وینا د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام د محدودولو غوښتنه نه وه پکې شوې. په سوریه کې د یو ماین چاودنې شل کسان وژلې دي. د سوریه د سنا خبری آژانس د راپور لمخې پیخه مرکزی ښار سلامیه ته نږدې شوې ده او قربانیان هغه کارګران دي چې په دښته کې د مرخیړیو په ټولولو پسې روان وو. ویل کېږي دا ماین له هغه وخته پاتې و چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سیمې ولکه درلوده او نن سهار پر هغه لارۍ وچاودېده چې کارګران یې انتقالول. په یو شمیر راپورونو کې په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنه ښودل شوی. وروسته له دې چې د داعش وسلوال له سوریې او عراق څخه وایستل شول، دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې بې شمېره ماینونه او ناچاودې مهمات پرېښودل. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو پرون د هغو اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره لوح کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د برازیل او کولمبیا سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله. پر اعتراض کوونکو د امنیتي قواوو د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې دوه کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې پولیسو پرون له اعتراض کوونکو سره په څو سیمو کې نښتې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو پر پوځیانو غږ کړی چې د ولسمشر نیکولاس مادورو د واکمنۍ د پرځولو لپاره له ده سره یو ځای شي. د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د ټیټې کچې یو شمېر وبخښي د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د ټیټې کچې یو شمېر سرتیرو دا غوښتنه منلې، خپل مرکزونه یې پریښې دي او بغاوت یې کړی، خو جګپوړي پوځي افسران لا هم سوسیالیست مادورو ته وفادار دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د آسیا په څلور لارې بدل شوی او په یو صادرونکي هیواد بدلیدونکی دی.
روس افغانستان از یک کشور وارد کننده
دی. وایي افغانستان له یو واردونکي نه په صادرونکي هیواد د بدلیدو په حال کې دی. دا د کار پایل دی. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دی.
ولسمشر دغه خبره په نیمروز کې د چابهار بندر لاره هندستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیکت مراسمو کې وکړه. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو کارپو پوهان بشیر دودیال سره مرکه هم کړې.
حقیقت کې بهر ته به د طریقه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو لپاره زموږ د اقتصاد لپاره او زموږ د تجارت لپاره یو ډیر ښه زیری ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ او یو شمیر پخواني طالب چارواکي د قطر راتلونکي ناستې پایلو ته ډېر هیله من نه دي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ به ونه شي، په خصوص د اوربند په مسله باندې.
د خارجیانو د وصولو خبره به هغه دغې راشي پیرس وي او په هغه باندې به خبره کېږي.
د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو له افغان سیاستوالو غوړي چې هیواد ته د خدمت په برخه کې د کرکټ ملي لوبډلې له لوبغاړو زده کړو کړي.
زموږ سیاسي لیډران د جنگ دواړه خواوي د دې کرکټ د لوبغاړو نه دي زده کی چې دوی څنګه په اتفاق سره په اتحاد سره لوب وکړله افغانستان ته ویاړ راوړو.
د انصاف پلټکی او دورو کوشو عزیزانو 219 پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله ده ملتیا مو کړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 13.5 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د دې سات د خبرونه د سر موضوع افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان اوس مهال د آسیا په څلور لارې بدل شوی او د صادراتو او وارداتو لپاره په وچه کې بند هیواد نه دی. خغلی غنی چې نن د نیمروز په زرنج ښار کې چابهار بندر ته د افغان سوداګرو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې خبرې کولې، هیله وښوده چې په یو کال کې به د دې هیواد کلنی صادرات 2 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په لومړي ځل د افغانستان 500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر لاره د هندستان ممبئی ښار ته واستول شول. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد بدلیدون کده. خاغلی غنی چې د یک شنبه په ورځ په نیمروز ولایت کې چابهار بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړنی کاروان د لیک په غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان صادرات په کلنی ډول د یو میلیارډ ډالرو په اندازې یاد کړل او په ټینګار سره ویل چې د دې هیواد کلنی صادرات به 2 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. نو موري ویل هر څه چې له افغانستانه صادریږي میلیونونه افغانان لنړی سره نخلوی.
روس افغانستان از یک کشور وارد کننده
دی وای افغانستان له یو واردونکو نه په صادرونکو هیواد د بدلیدو په حال کې دی. دا د کار پایل دی، زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دی. هر هغه څه چې له افغانستانه صادریږي سلګونه کلی او میلیونونه افغانان لنړی سره نخلوی. د وصل جبه اقتصادي جبه ده،
وصل میکنه زبان، وصل زبان اقتصادي.
افغان حکومت وایي چې په لومړي ځل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر للارې د هندستان ممبئی ښار ته واستول شول. د چابهار بندر پروژه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه ده. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. تیر کال هندستان د دغه بندر للارې افغانستان ته غنم استولی و. خدای لومړی ځل دی چې افغان توکي د چابهار بندر للارې بهر ته استول کیږي. د افغانستان د فوایدامي وزیر یما یاری چې په همدې غونډه کې خبري کولې ویل هندستان ته د افغان مالونو په دې لومړنۍ بسته کې شوکانې، مي او نور صادرات شامل دي چې په درویش کانتینرونو کې استول کیږي. خاغلی یاری ویل چې په چابهار بندر کې اوس مهال 150 افغان شرکتونو د 50 میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه کړې ده. نوموړي همدا شان ویل چې د چابهار بندر افغان سوداګرو ته د بندر عباس او کراچي بندرونو په پرتله ارزانه لار بلل کیږي، ځکه د خاغلی یاری په وینا په یو کانتینر ل 1500 تر 1000 ډالر کم لګښت لري.
بندر چابهار دورای مزیت‌های
دی وای چابهار بندر د افغانستان صادرات او وارداتو ته د خ ترانزیتي سانتیاو درمخته کیدو غوړه زاید چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې له انحصار خلاصوي او د سیمې هیوادونو ته د ترانزیت زمينه برابروي. د اموالو د حملو نقل په لګښتونو کې کمښت، همداشان د صادراتو د مسؤلیت زیاتېدل او د راکړې ورکړې په برخه کې نړیوالو اصول ته پاملرنه د چابهار بندر ل نورو ګټو څخه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان لکوزی ویل چې له چابهار بندر ګټه اخیستل به په ترانسپورټي برخه کې د افغان سوداګرو د لګښتونو د سپما سبب شي. په دې مراسمو کې د هندستان او ایران سفیرانو هم د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي مرستو په پراختیا خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفیر رضا بهرامی ویل د چابهار پرانستا د سیمې د هیوادونو د نخلولو پیغام دی او نه یوازې د درې واړو هیوادونو ګډه پروژه ده، بلکې په راتلونکي کې ترې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم ګټه اخیستلی شي.
پیغام این جشن ما مشارکت منطقه‌ای
د دغه جشن پیغام سیمیز مشارکت زمونږ د ناست پیغام له تفریخوالي لريوالي د سیمیز پیوستون، سیمیز پراختیا، د سیمې د خلکو لپاره د پانګونې تولید دی. موږ نن ورځ په دغه ناسته کې ثابت کړ چې په سیمه کې ظرفیتونه شته چې کولای سي له دغه ظرفیتونو چارواکي او خلک استفاده وکړي او د سیمې له ثبات سره مرسته وکړي
و کمک بکنه به ثبات منطقه.
همداشان په کابل کې د هند سفیر وینی کومار په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د هندستان د سوداګرۍ پراختیا ته په اشاره سره وویل چې هیواد ته د افغانستان صادرات 30% زیات شوي دي. چابهار بندر شمال ته له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو، ختیځ ته د پاکستان او جنوب ته د هند له اوبو سره تړل شوی دی. افغان حکومت وای د هندستان او ایران سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د هندستان او نورې نړۍ بازارونو ته د افغان مالونو رسیدل، د کورنۍ او تولیداتو وده ورته بازار موندنه، د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د اسانه او ارزانه لارې پیدا کول، اروپایي هیوادونو ته لاسرسی، افغان سوداګرو ته په صادراتو او وارداتو کې تخفیف او یو شمیر نورې ګټې هغه څه دي چې د چابهار له لارې به افغانستان ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
پام له موضوع تم کې ګو د چابهار بندر لاره د افغانستان د تجارت پاړه او دا چې د لاره ل کوم اړخه ډیره مهمه ده او اغیز به د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد سوي. زما همکار اجمل تورمن د ننګرهار پونتون د اقتصاد له استاد پوهان بشیر دودیال سره مرکه کړي. خغلی دودیال په سر کې د غلارې د ارزښت پاړه وای.
دین چابهار بندر او په مجموع کې ورسره نور زمونږه تاغه څلور دی چې بندرونه چې بیا به پنځم بندر به زمونږ هم دغه سید چابهار بندر سره وصل کیږي او په دې کې به نیمروز د خیر سره او نیمروز او دلارام د به د خیر سره د تجارت دغه د وچه د تجارت یو مهمه لار وګرځي. زمونږ په حقیقت کې بهر ته به د دې تاریخه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره زمونږ د اقتصاد دپاره او زمونږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده. او خوشبختي په دې کې ده چې د دې مسیر په آینده کې زمونږ شریکان خصوصا لوی هندوستان چې اوس ورو ورو په آسیا کې یو ښه اقتصادي قدرت نه جوړېږي، زمونږ مسیر د تجارت د دوی خواته ده او دوی زمونږ ډېر ښو قیمتي خامو موادو ته بیا دغه ضرورت لري چې هغه یو شمېر صنعتي بوټي دي، سیبي بوټي دي، موږ تازه وچه میوه ده چې دا ټول قیمتي اجناس دي. په دغه لاره موږ د دې تجارت نه یوازې دا چې ارزانه تمامېږي، بل مقابل د هغې خوانه د هندوستان نه موږ ته به هغه باکیفیته محصولات راځي چې تر اوسه متاسفانه زموږ په مارکیټونو کې ورته ډېر ضرورت و د مهیا نه و، لکه ادبیاجات، لکه بعضې نور مهم تجارتي اقوام.
بله استاد، دا څومره زمونږ اتکا په وی لارې چې په خوا موجوده و راکمول شي او مونږ کولای شو چې مثلا هر خوا ټولو سره سوداګریز ښه روابط ولرو؟
نو که په مقایسوي ډول وګورو، پخوا خو موږ دغه لور ته په دغه مسیر باندې یوازې د کراچۍ بندر درلود، هغه واګه دی وچې بندر چې هغه تقریبا د څلوېښت کاله بالکل تقریبا تړلی و. ګوره واګه هم کراچۍ هم واګه چې هغه د وچو بندر و هندوستان سره او دا کراچۍ چې نورې دنیا سره موږ تجارت کوو، دا خو به زیاتره وخت موږ سیاسي فشارونو سره به مخامخ شو. دا به زموږ تجار به معمولا به دغه د کراچۍ بندر نه به شکایت درلوده. د افغانانو مالونه به ډېر مهم مهم مالونه په کانتینرونو کې به درې میاشتې څلور میاشتې به هلته بې مورد بروکراسي د لاسه به هلته ځنډېدلي و. زموږ اتاقای تجارت هم پاکستان ته هم د افغانستان دولت ته شکایتونه به یې ته کول سره د دې چې د افغان تړون لاسلیک شو د پاکستان سره، ولې حتی د هغه یوه ماده هم عملا اجرا نه شوله. ډېر ګټور څو به افغان تجارو ته نه وو، تل به د فشار لاندې وو. د دې نه بر علاوه هم د وخت لحاظه هم د فاصلې لحاظه چابهار بندر موږ ته تقریبا نوي کیلومتره دا نږدېوالی لري او هر کانتینر کې زموږ د اته سوه نیولې تر زرو ډالرو پورې زموږ اقتصادي موږ ته تمامېږي. نو هم د وخت لحاظه هم د مسافې د لحاظه
خو یو ستونزه موجوده ده استاد، چې همیشه دغه ګاونډیان چې موږ دي موږ د خو ګوت نه نیولې یو. یعنی څه دغه موجود ده؟ مثلا کله وخت په یو موضوع باندې د افغانستان او ایران ترمنځ مثلا خدای مکا اړیکی خړپړ کیږي، بیا دغه بندر نه تړي د موږ په وړاندې باندې یا مثلا نور ستونزې نه ایجادوي. اوس وضعیت څه راغلی
ده؟ هغه منفی دید اوس موجود نه ده په منطقه کې. اوس اتلانتیزم په نړۍ کې هغه اقتصادي استقلال نه لري څومره چې د آسیا خواته راغلی. اوس د ایروشیا خبره کېږي، د ایروشیا موضوع چې کله راځي بیا دلته نو ټول آسیایي ملکونه په شمول د دغه نږدې ګاونډیانو دوی مجبور دي چې د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تعلقات د افغانستان له لارې نه ټینګ.
ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي استاد پوهان بشیر دودیالو چې زما د همکار اجمل تورمن سره د چابهار بندر په ارزښت خبرې کولې.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیاس. د ازادي رادیو ټول مطالب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ او ویل ولې پته ده www.azadiradio.com/org. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بې اغیز نه ده او اوس دغه کمیسون د انتخاباتو په محلويش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. دغه کمیسون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی باید خپل عملیاتي پروګرامونه او د انتخاباتو محلويش د تعدیل شوی قانون لمخې لسره جوړ کړي. اجمل تورمن تر نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې لوی آزمون او سره په قانون کې تعدیل چې ستونزې جوړې کړي او دغه کمیسیون یې په اړه څرګندونه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایم مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وای د انتخاباتو د قانون تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو خپل اغیز درلودل او دغه کمیسیون اوس په خپل مهال ویش او عملیاتي پروګرامونو لسره کار کوي.
تعدیلات کې در قانون صورت گرفته
دی وی کوم تعدیلات چې انتخابات قانون کې راغلي لمخې باید موږ په عملیاتي پروګرامونو کې هم بدلون راشي ځکه زموږ دغه پروګرامونه د پخانی قانون لمخې ول کاري ټیم جوړ شوی او هڅه روان دي چې عملیاتي پلان او د لسمشي د انتخابات مهال ویش ته تعدیل شوی قانون سره سم جوړ شي او عملی کارونه ترتیب کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تعدیل شوی قانون په 22 مواردو کې د دوی پر عملیاتي پروګرامونو اغیز کړي خدا چې لدی عمله په انتخاباتو په نیټه کې کوم بدلون راشي کنه سنوي ولسمشر غنی د دلوي د میاشتې په 22 نیټه په یو فرمان سره د انتخاباتو د قانون نږدې شل ماده تعدیل کړي او پر بنسټه د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران اصل کړل ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات تر روان مریض کال د سرطان د میاشتې په 29 نیټه جوړ شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته یوازې 15 میاشتې وخت لري دغه کمیسیون له ولسمشر معنی هم غواړي چې نوي کمشنران ورته ژر تر ژره ماری فکری خاغلی ابراهیمی وای د کمشنرانو او د دارالانشاد رئیس نشټون هم د دوی په کارونو اغیز لري خو ولسمشر معنی وای چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو بدلون د ولسمشر د انتخاباتو په محل ویش کوم اغیز نه لري ولسمشر غنی چې د یک شنبه پورې د چابهار بندر په ناسه کې خبري کولې ویل چې دا بهیر به په خپل ټاکلي وخت او زمان سره تر سره شي په ورته وخت کې د انتخاباتو شمیر څارونکو هم وای چې د انتخاباتو د قانون تعدیل د دغه کمیسیون پر عملیاتي پروګرامونو او محل ویش کوم اغیز نه لري د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند مروه امینی وای د انتخاباتو د قانون تعدیل یوازې د کمشنرانو د لری کېدو په مسلې اغیز کړي او کمیسیون باید په داشان څرګندونو سره ځان ته د کار لپاره مخبيولو د تیخت لار ونه لټوي
هیڅ بهانه نشته ځکه نو اوس هم د دواړو کمیسیونونو د دارو نشار رئیسان له اداري لحاظ هلته دې کار کوي ټاکنو په قانون کې کوم تعدیلات چې راغلي و هغه په عملیاتي برخه باندې هیڅ تاثیر نه لري هم کمیسیون یوازې د تیښتې لار ته انتله چي او هیڅ بل مقصد ته کېږي
اغلی امینی وای دوی ولسمشر سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې کمشنران زر انتخاب کړي ترڅو انتخاباتي کمیسیونونو په ځنګړي ډول د انتخاباتو کمیسیون ته کوم بهانه پاتې نشي دوی وایي چې حکومت د کمشنرانو په غوراوي کې ځند وکړي او کمیسیون هم دغه شان په بهانو پسې وګرځي افغانستان به بیا هم د شرمونکو انتخاباتو شاهد وي او دا ځل به هیواد له نورو ستونزو سره مخ شي
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ ډېر هیلمن نه ده چې په قطر کې د پاره روانه ناسته کې امریکایي چارواکي او طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو او د اوربان په موضوع کومې نتیجې ته ورسیږي د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله عظمی د یک شنبه پر ورځ آزاد رادیو ته ویل چې دا ځل به هم د قطر په غونډه کې ډېری خبرې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر موضوع متمرکز وي په لړ نور حال اجمل تورمن راکوي
په داسې حال کې چې قطر سبا د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن د افغان سولې پاړه د پیندم پړاو خبرو کوربره د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وای چې په دغه غونډه کې به د دوو مهمو موضوعاتو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربان پاړه کومه نتیجه ترلاسه نشي د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمی د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د قطر د دوشنبه د ورځې په غونډه کې به هم تر ډیره بحثونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر موضوع متمرکز وي
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېنستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډیر زیات پرمختګ ونه شي په خصوص د اوربند په مسله باندې او زه فکر کوم یو د مذاکراتو کامیابی او ناکامی په دغه دوه مسلو پر تړاو لري
خاغلی زمي په دې اړه هم خوشینی خو ده چې د فبرवरी په 15 نیټه د قطر په غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د ملاحبت الله سیاسي مرستيال چې د سولې په مذاکراتو کې حضور یې د یادې پروسې له چټکتیا سره ډیر مرسته کولای شي ګډون نه لري د یادونه د چمخ کې تر دې هم د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن په قطر او ابو ظبي کې خبري شوي خو افغان حکومت پکې ګډون نه درلود د غشندروانی میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د استادو په نه حضور کې په مسکو کې د طالب استادو او افغان سیاسيونو ترمن هم غونډه وشو چې افغان حکومت نمایشي بللی و طالبان ویلي چې لا نسقاني پرته چې اوس په افغانستان کې بندي دي نور د اعلان شوي لس ټول غړي به د قطر په ناسکه ګډون وکړي د یادونه ده چې د افغان سولې په برخه کې لانجمنه موضوع افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. افغان حکومت د قطر راوروسته غونډې ته خپل پلاوی لیږلی و خو طالب استازو ورسره خبرې ونه کړې. دا ځل افغان حکومت ویلي تر کومه چې په دې برخه کې تضمین نه وي موجود دوی به خپل پلاوی د خبرو لپاره ونستوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې د قطر دا پړاو خبرې به تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع وي.
ټولې خبرې لکه د اوربند خبره ده یا د اعتماد راتلو چې هغه په بندیانو باندې وجود یا بندیان دي چې د بندیانو په خلاصېدو باندې اعتماد ډېر راځي او دغه رنګه د افغانستان د حکومت سره خبرې دا د مذاکرات اجزا دي. نو زما فکر باندې هغه دوی ټوله توقف په دې ورکړی دي چې موږ اطمینان حاصل کړو د خارجانو د وتلو نو بیا به په هغه کې به خبرې کړي. د خارجانو د وتلو خبره به هغه دغې راسي پیرس وي او په هغه باندې به خبره کړي.
سید اکبر هغه بیا تر ټولو مهمه موضوع د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند مسله یادوي. دا چې د قطر غونډه به څو ورځې دوام پیدا کړي په دې اړه څه نه دی ویل شوي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي ول چې د مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو لپاره باید د وخت موضوع مطرح نه وي بلکې هڅه دی وشي چې له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي.
د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي وایي چې د بندر خروالې له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. د نور حال اجمل آرین راکوي.
یو شمیر سوداګر او موټر چلوونکي وایي چې د شیرخان بندر خروالې په غیر قانوني توګه له دوی څخه پیسې اخلي. د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي شکایت کوي چې له دوی څخه د دې بندر خروالې په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او د مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په شیرخان بندر کې د سوداګرو د اتحادیه رئیس حاجی شمس الله پدیړی وویل
شوروالی غیر قانونی میگیره. خواستیم از ولایت همیشه که از یاد جلوگیری کنند ولی ما گفتیم
خاروالی په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او موږ له اړوند چارواکو غوښتنه کوو چې دغه ستونزې مخه ونیسي او کدی دې ستونزې مخه ونیول شي خای دې سوداګریزو فعالیتونو کچه راټیټه شي. دغه سوداګر پر اړوند چارواکو غږ کوي چې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه دې ونیسي ترڅو دوی په پوره اطمینان سره خپل سوداګریزو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. په نموړي بندر کې یو تن سوداګر سید جلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اخوزیوی است چې د شیرخان بندر مو همیشه به دست پنجه نرم میکنیم و یک از اون شرغولی شیرخان بندر است.
په شیرخان بندر کې یو شمیر ادارې په بیلابیلو نمونو لمک څخه غیر قانوني اخازي اخلي چې یوې هم د شیرخان بندر د خاروالۍ اداره ده. لډيري مدیر رئیس چې موږ له دې ستونزې سره مخ یو په ورته وخت کې د باروړونکو موټرو چلوونکو حمل ورته ستونزې شکایت کوي چې دوی خپل قانوني روپی ورکوي خو بیا خاروالۍ له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او کومه پارچه هم دوی ته نه ورکوي. په شیرخان بندر کې دوه تنو موټر چلوونکو سمی الله او میرزا محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درې زره واخستې وې سمې لیکلې دي یو نیم سل روپۍ بل اسکر واخستې ډانګې والا سل روپۍ بل په ډېر وخت ترانزیټ معمول اسکر او درې زره سور مې راړې درې زره دوه نیم سل روپۍ راړې لیکلې وې ترافیک دوه سو دي کې وخت دولت نه دا غواړي چې دې مخه ونیسي دا چیک دا څه چورو چپا روان دي
شو یو مو شو ولې مېګره شیرخان بندر مېګره کې پولیس مېګره او دوه غیر قانوني پای
د خاروالۍ مامورین لمک څخه پیسې اخلي خو د پیسو په بدل کې کومه پارچه نه راکوي. دولت باید دې ستونزې ته توجه وکړي څو موږ په آرامه فکر سره خپل کاروبار وکړو. خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د شیرخان بندر د خاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو. سوداګر وایي چې په وار وارې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني اخازوی په اړه خپل غږ پورته کړی او دغه راز اړوندو ادارو ته شکایتونه کړي دي خو لا تر اوسه پورې د دې ستونزې مخه نه ده نیول شوې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع شمالي کوریا تایید کړی چې د هیواد ولسمشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. په پام کې ده چې دواړه مشران د راتلونکي چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په هنوی کې سره وګوري. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس کی سی این او ویتنام ته د هیواد د ولسمشر د سفر په تایید ویلي چې له کیم جونګ اون سره د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د شمالي کوریا د مرکچی پلاوی مشر کیم یونګ کول او د کیم جونګ اون خور کیم یو جونګ هم په دغه سفر کې چې د ریل ګاډي په ذریعه کوي ملګری دي. جنوبی کوریا د یان هوف خبری آژانس د راپور لمخې د دوی د سپرلی ریل ګاډي پر نو وخت د چین سرحدي ښار داندونګ ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې د کیم جونګ اون ریل ګاډی به د چین په خاوره کې زرګونه کیلومتره لاره په څه باندې دو ورځو کې وهي چې ویتنام ته ورسیږي. د شمالي کوریا د مشر د سفر جزئیات په ټوله کې پټ ساتل شوي دي. ویتنام اعلان کړی چې د هیواد ته د کیم له رسیدو سره سم به هغه لارې چې دی پرې سفر کوي د ترافیکو پر مخ تړلې وي. په پام کې ده چې دواړه مشران د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په هانوی کې سره وګوري. د دواړو مشرانو د دې کتنې په اړه چې د هغوی ترمنځ دوهمه د زیات جزئیات نه دی پټاګه شوی، خو یو شمېر چارواکو ویلي چې په دې کتنه کې به د هغو مسایلو په اړه چې په مخکنۍ غونډه کې ژمنه شوې وي مشخصې پرېکړې وشي. ترامپ او کیم د تیر کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې کتلی وو. په دې کتنه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د ټولولو لپاره به کار کوي، او ترامپ هم له دغې کتنې وروسته اعلان وکړ چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ نور دفع شوی دی. خو پیونګ یانګ تر اوسه پورې هغه څه چې واشنگټن ورڅخه د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوله څه نه دي لیدلي.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د تجارتي مالونو لمړی جوپا نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر له لارې هند ته واستول شو. په دې جوپا کې د افغانستان شاوخوا و نیم سو ټنه تجارتي مالونه وو. په کندهار او اروزګان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې شل وسلوال وژل شوي دي. د 215م اتل قولوردو ویان دوی په دغو ځمکنیو او توپچي عملیاتو کې په میوند ولسوالۍ کې و وسلوال وژل شوي، او د اروزګان ولایت د مرکز ترین کوټ په کوټوال سیمه کې دولس وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان وایي چې اسدالله خالد تیره ورځ له سوشما سوراج سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. ایران هرمز تنګي ته نږدې د کلنیو پوځي تمرینونو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو اوبتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغو. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې دا توغندی له غدیر ډوله اوبتل څخه په بریالیتوب سره وتوغول شو. په سوریه کې د یو ماین چاودنې شل کسان وژلي. د سوریې د سنا خبري اژانس د راپور له مخې پیښه مرکزي ښار سلامیه ته نږدې شوې ده، او قربانیان هغه کارګران دي چې په دښته کې د مرخېړیو په ټولولو پسې روان وو. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو پرون د هغو اعتراض کوونکو د تیت پرک کولو لپاره لوح کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د برازیل او کولمبیا سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله.
دا کل سبی چنن افغان کرکټ ملي لوبډاله د ایرلند کرکټ له لوبډاله سره دریمه شل اوریزه سیالي وکړي. افغانستان له لوبډان دی له ایرلند 2-0 په وړاندې د شل اوریزو سیالیو لړۍ ګټلې ده. د تیر شپې په لوبه کې افغانستان ایرلند ته تر ټولو ستر یعنی 209 منډه هدف وټاکه چې حضرت زازی پکې واز ځان 102 منډه وکړي، او په دې سره افغانستان د شل اوریزو سیالیو څلور نړیوال ریکارډونه خپل کړل. دغه سیالي افغانستان د څلور اتیا منډو په توپیر وګټله. د مهترلام خاروالی لوري د والیبال د 14 ټیمونو ترمنځ جوړه شوې سیالي د افغان ملي لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. دا سیالي چې د ختیځ د دریو ولایتونو لغمان، ننګرهار او کونړ سربیره پکې د کابل څخه هم د والیبال لوبډلو ګډون کړی وو. د تیرو 10 ورځو را په دې خوا د مهترلام ښار د سلطان قاضي بابا خرګوټي د ځوانانو پارک د والیبال لوبغاړي کې پلاره اچول سوي وې، او د ځوانو تیکوندو کارانو د انتخاباتي سیالیو نه هم پړاو تیره ورځ په کابل کې پیل شوی. د تیکوندو د ملي ټیم ښوونکی بشیر ترکای وایي چې په دغه سیالیو کې 98 ورزشکارانو ګډون کړی دی. ترکی وویل چې دغه سیالي په 10 زونونو کې د بدني روزنې د ریاست په جمعیزم کې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د دغه سیالیو هدف د هیواد د ځوان ملي ټیم ته د انتخاباتي سیالیو لپاره د 30 تنو غورو چیرو ټاکنه ده.
د کونړ اوسیدونکو له افغان سیاسيونو غواړي چې د کرکټ ملي لوبډلې په سر دي د وطن ته په اخلاص کار وکړي، او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکو د افغان کرکټ لوبډلې په ستره بریا خوښتي وای. د کرکټ ملي لوبډلې وخوده چې په اخلاص او یووالي کار کولو سره کولی شي نړیوال ریکارډونه جوړ کړي او هیواد ته نوي ویاړونه په برخه کړي. ذبیح الله او ګوهر رحمان وایي دوی له افغان دولت، طالبانو او نورو سیاسینو غواړي چې د خپلو شخصي ګټو او هدفونو تیر شي او یوازې په دې وطن کې د سولې او امن راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي.
نو بیګا خوري زیاته خپل لوبه وا دنیا ریکارډونه مات شو د نورې دنیا. نو مونږ خه کرکټ وکړه او په داسې جنگ ځپلی په داسې بیامنۍ کې مونږ داسې کرکټ کولی شو. نو که کله سوله شي نو مونږ به سره هم کرکټ وکړو.
مونږ په سپورټ کې یو ټولګی لرو، یعنی یولس یا پنځلس کسان په اتفاق او اتحاد سره لوبه کوي، واقعیت سره د زړه لوبه کوي د وطن لپاره. اوس په افغانستان نوم یادیږي د ریکارډ د لاسته راوړنې په برخه کې.
دوی له افغان دولت، طالبانو او نورو سیاسي ډلو غواړي چې د کرکټ د ملي لوبډلې څخه دې زده کړي، له خپلو شخصي ګټو او هدفونو دې تیر شي او یوازې دې په دې وطن کې د سولې او امن راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي.
نو که چیرته سیاسیون سره لاس یو کړي، زه مطمئن یم چې د دې نه به موږ غټ دستاورونه ولرو. هغه نوم چې زموږ په هیواد باندې اوس پروت دی لکه فساد اداري، نامنی، نو دا هر څه به پای ومومي. نو زموږ هیله دا ده ټولو سیاسیون نه چې د ملک دپاره کار وکړي، ملي ګټې په نظر کې ونیسي. که چېرته دوی ملي ګټو ته اولیت ورکړي او سره یو موټی شي او د هیواد ګټو ته ژمن شي، زه مطمئن یم چې موږ به په دغه سیاسیونو باندې او په دغه مشرانو باندې بیا ویاړو.
زمونږ سیاسي لیډران د جنگ دواړه خواوی د دې کرکټ د لوبغاړو نه دي زده کی چې دوی څنګه په اتفاق سره په اتحاد سره لوبه وکړه، افغانستان ته ویاړ راوړو. دوی دې هم نور دغه د جنگ لمن ټوله کې سولې دی وکي، د افغانانو ته دي دسي و خوشحالي ورکړي لکه څنګه چې بیګا د کرکټ ظلم ورک.
مولوی عطا الله نوري وای ک افغانستان وی نو هر افغان به پکې د عزت ژوند تیروي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ. د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ورکړي. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بغلان ولایت د عبدالغنی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې کلونه مخکې د یوې نمرې ځمکه په خاطر حکومت ته پیسې تحویل کړي، خو څو کاله کېږي چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. او د بغلان ولایت د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وویل چې په دې مسأله کار روان دی او په لږه موده کې به د دغې ستونزې حل ته لارې پیدا شي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خو وروره نوم دې څه دی؟
د مان نوم عبدالغنی دی. زه د بغلان مرکزی نه تاسو سره خبرې کوم.
ستونزه څه ده؟
وستون زده ده سیب چې د پاکستان مونږه یو لاس کاله مخکې راغلو، نو فورمې مونږ سره وي د مهاجرینو دا مو دوه کاله سیب والی ته، خو بالاخره د هغه خلاص شو. بیا ویلې څلور زره او د اته سوه او اتیا روپیو دا تحویل کړي مونږه. بیا د دې نه اقتصاد خراب و په کرایا کور کې و. بیا زه لاړم بیرته ایران ته سیب. هلته ایران نه بیا مانه غوښتنه وشوه چې 5000 نور غواړي. بیا 5000 د کورنۍ د ما ملي بانک ته ورکړي. بیا زه هلته ما تصادف وکړو د هغه ځینه متاسفانه زه بیرته راغلم دلته افغانستان ته. او دلته چې راغلم یا دوه درې میاشتې بیا ویلې چې قواله درکوي، موقته قوالې مونږ ته راکړي. دوه درې ځله مهاجرین ته ورغلو، سبا بل سبا راشه. بیا هغه ته ورغلو دا شارک ته ما هلته داسې یو حالت و چې زورګویان ټوپک والان د انجینر د انجینر سراج په نوم دی نیولی و چې په زور ماته دا راکړه. د مونږ عرض چا به افسس ونه کړو. نو بیا هم داسې پاتې شوم سه تقریبا 40000 پیسې مونږه ته ورکړې دي.
زمکه او د زمکه زیات درته تثبیت شوه؟
اوس دا قواله ما سره شته، خلاص نو هغه پیسې مو واخیستې او داسې در په در ګرځ مونږ ته تثبیت شو. هغه شارک مهاجرین د مرکزی بغلان د لقیانو بیس هلته اوس هغه توضیح شوې ده صاحب، هغه خلاصه شوې ده، هغه بل چاته ورکړی.
ښه، تا وویل چې ځمکه درته بېله کړې، د نمرې اسناد هم درکړي، خو هغه بل چاته ورکړي؟
دا هغه وایم شارک ته چې ورغلم داسې یو حالات و چې دا د مرۍ نه دا انجینر نیولی و، د انجینر سرعت په نوم، البته څو کاله مخکې چې دا ما ته راکړه، داسې زورګویي و. نو هلته ما نه شو کړی چې زه فقیر او غریب سړی وم چې زه څه وکړم. نو بیا بېرته همداسې دیخوا ورشه واخوا ورشه څه د ما لاسته رانغی. نو اوس په کرایه کور کې ژوند کوم، اوس دوه درې ورځې کېږي دا میاشتې پیاده دي. اوس دا حیران یم چې دا بستره په سر صاحب چېرته بوزم. خپله هم دوه کاله شوي ده چې د کار نه هم پاتې یم داسې په کور کې.
ښه، په دې هکله خو به د بغلان ولایت د مهاجرینو رئیس ته تللی، هغوی څه وایي؟
هغه صاحب داسې یو خبره درته کوي چې هېڅ قابل د قناعت نه دی. وایي چې ولا دا اوس بند دی، اوس داسې دی، اوس هسې دی، همداسې چټلې ورځ راباندې تېره شوې، بېرته راشم کور ته.
ته اوس ځمکه غواړې او که 40000 افغانۍ غواړې؟
د ما غوښتنه دا ده صاحب، داس کاله وشو چې ما ته خو هېڅ په رانغی کنه، ځمکه راکول شوې نه ده. اوس هلته م هغه شارک هم وایي تمام دی، هغه هغه خلاصه ده، د قوالې ما سره دي. نو اوس زه یو غریب سړی یم، وایم زه خپل هم داسې تصادم مې کړی دی، دا یو بچی لرم چې 12 کلن دی. نو زه وایم چې دا پیسې خو ما نه واخیستل شوې، ځمکه نه شوه، اوس څه رقم کېږي؟ هېڅ یو ما وایي چې دغه دولت هم داسې وشي که څه رقم وشي، همداسې که راشي ښه کېږي چې ما ته راکړي بېرته صاحب.
اوس چېرته اوسېږي ورور؟
اوس زه جاري خوش کې ژوند کوم، بغلان مرکزی کې ده، یو ناامنه سیمه ده، چونکې دلته کرایه 300 و 200 دی. نور زه پوره کولی نه شم، یا مفته کور چېرته پیدا شم داسې ژوند کوم.
خستا ستونزه به د بغلان ولایت د مهاجرینو له رئیس او یا د بغلان له والي سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مې د بغلان ولایت د کډوالو د چارو له رئیس خاغلی شریف الله شفق سره شریک کړه. جناب شفق صاحب، د بغلان ولایت نه د عبدالغریب په نامه یو کس ټلیفون کړی چې لس کاله مخکې د پاکستان نه هیواد ته راستون شوی او یو فرمای ترلاسه کړی د ځمکې، لیکن لس کاله کېږي سرګردان ګرځي او د غزمکه ورته نه دا ورکړل شوی. په دې سکه ستاسو پلانونه څه دي؟
تاسو پوهیږئ چې لس کال کې مخکې ځمکه په خلک په اشاره خلک کې دا ورکول شو، خو لږ زره مشکل شته په دې کې د غاصبین زورواکي خلک د غصب زمين غصب کړی ده.
بله،
خو د مهاجرین ریاست د حکومت د بغلان ولایت پلان لري چې د دې ځمکې دوباره په لاس کې واخلي.
بله،
انشاء الله په آینده کې مونږ کوښښ کوو د خلک شکایتونه رسیدګي وکړي.
جناب شفق صاحب، دغه ځمکه چې دوی ته نشانی شوی، داسې نه کیږي چې یو بدیل ځمکه دوی ته ورکړل شي؟ ځکه چې دا ځمکه خو اوس په دعوا کې ده او زورمندانو پرې قبضه کړې، داسې بدیل ځمکه ورته په پام کې نه ده نیول شوی؟
د مهاجرین ریاست کو تلاش لري کې د بدیل ځمکې د دې ورکي، خو لږ زره وخت لګيږي. لکه تاسو پوهیږئ د نیو ځمکو کې په کې لګي کې په بغلان مرکزی کې په پلان شته. مونږ کوښښ کوو، مونږ کوښښ کوو ان شاء الله په نږدې راتلونکي د خلک شکایتونه پام وکړي.
ډیر زیات تشکر کور ودان،
مننه،
مهرباني.
مننه وکړه، مننه.
د انصاف پلټکه
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د بغلان له ولایته د عبدالغنی په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلی و چې څو کاله مخکې هیواد ته راستون شو او دته یې د یوې نمرې ځمکې په خاطر فورمه ورکړه او پیسې ترې واخیستې، خو کلونه کلونه تیریږي چې د ځمکې په تمه ده. او د بغلان ولایت د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وویل په دې مسأله کار روان دی، یا به دغو مستحقینو ته هماغه پخوانۍ ځمکې ورکړل شي او یا به په بل ځای کې. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانونی وي، له آزادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده صفر و سوانه هویشت اته سوانه هویشت صفر صفر و
دور کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د زینو ورکو په اړه معلومات راکوي بیا په ورسو نور پیغامونه ته
السلام علیکم بعد از دې راډیو کوم ته اول سلامونه وړاندې کوم زه هم دا خبره روزګان ولایت هراوه د لسوري څخه کوم هغه سړی چې په تیر د شنبه باندې خبرې کولې چې زما د 50 کال زوی ورکړي ام په ژبه ګونګای دی په غوږو کوندي هغه لک پیدا شوی دی روزګان ولایت د هراوه د لسوري څخه خبره کوم ما نوم مصطفی دی ما داش مهره ده زنګ را تو خپلار دی 02 02 50 1 2 50 بلش مهره ده 02 02 50 1 2 50 هم دې شمیره ته زنګ وخی از یو مشتره ده ته یو ځای دی دا د خپل ځای بول خپلار او کابل قریب السلام علیکم
ما سلام زده کندوز د ولایت قلایزان د ولسوالۍ سره خبرې کوم یو ورور یو پیغام پریښو د ازادي راتو ته چې ما یو عامه زمانه کوي او چاته په بخښش ورکړو چې هغه دوه ورونه وو د تیرې د ولسوالۍ وو د ظاهر شاه بابا په وخت کې هغه نه درک سو کدا هغه کوم وارثه پاتې مرته په دغه شمیره زنګ وې هغه شمیره ما و نه کړی څه چې زیونه سم نو زما شمیره دغه د کدا ورور ما زغوري ما شمیره دی ونی سماته د زنګ وې په دغه شمیره سپر و سپر درې یو و سپر یو نه و شماره بیا وایم سپر و سپر درې یو و سپر یو نه و دغه ما شماره ده کدا ورور ما زه غوري ما ته په دغه شماره زنګ وای سبا په امان سلام کو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 03 41 یو ری بیا وایم 0 00 02 03 41 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 21 25
دوستان اوس په هم تاسو هغه پیغامونه را واخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي
السلام علیکم زه د پکتیکا د ترو خبره کوم بدر پلان په نامه سره زما یو د اکا زوی د یوسف د اعصابو مشکل لري ان باران ایوبی نیمیر د دې میاشتې کې د خپل ځو پورته تاسو د لږ ځای د کله ارچا ته درک دی د خپل د هغه اوري په دانه باندې ما سره اړیکه ونیسي پر اوسه هو اساسه او پنځنه وی پنځه پنځه والسلام
سلام علیکم کرامات تاسو د ریډیو ریډن کو د خبروال کارکونکو ته خپل نوبات سره علیکم ساحل شینان د هلمند ولایت مرکز لشکریا سره د ټلیفون پر لیکم ما یو د کان زیرو کې د احمد الله په نامه د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ د خدمت د کلی وسیدن په دی کدی زما غوړیا ته د پاره کوم د معلومات لري لټ فرام د انساني مهرباني لمخه دی زما سره د ټلیفون پر هم له شماره باندې تماس ونیسي د ټلیفون شماره ده 0015 1320 2000 او خپل شرین دي در لاسه کی
السلام علیکم زمنګ اورور احمد جان ولدی اجر جان د وزیر وشدین کې سپیلن په چانتله کې سکونت کې او هر څه کې معلومات او یې پیژني نو په دا شماره د منتجنګو 70 83 83 93 دا به تاسو هغه مهرباني وي
بله السلام علیکم، زه روزی محمد شاکریم د هلمند ولایت نوزر ولسوالۍ دربات کلی اوسیدونکی یم. فل حال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د فساو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، یو مې ورور دی، یو مې اشه دی. ورور مې د ګل احمد په نامه دی، د هغه محمد مرحوم لسی دی، د محمد غوث اکا زوی دی. دا دوه درې کاله کېږي چې د کوره نادرکه سوی دی. همدارنګه یو مې اشه دی چې ورسره یو ځای نادرکه سوی دی. سردار نومېږي، د سروار اکا زوی دی، د وړونو نومانې دي ولولی افغان ولی. دوی هم دا درې کاله کېږي د کور نه درکه سوی دی. چې هر څوک په اړه معلومات لري د مهربانۍ د وخې ټلیفون له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي. 0102205 ټلیفون شمېره 0202215 تر بیا شاو. خدای په امان.
زه په تاسو سره ولایت ژوند ولسوالۍ د لال آباد منطقه سره په تماس کې يم. یو رکشو کاس لرو په نام د امیرجان د 53 کالو دی. تقریبا 2013 کې چې راکور وصلې نه درک دي چې چرته نه لري. په پلان باندې دا ته یم په دا غوډې راځي کی شه دی نو چې کاورې ته لري چې یو دې له اخرت نه لرو چې دا څنګه دې څه نه خوښ دي چې دا د ما ته یم نشر کې نو هر څه په پیدا کې په دا نمبر دې څنګه وي 0800 800 800 200 بل نمبر دی 0800 800 800 400.
سلام علیکم، زه عبد الرحمن ما د میدان وردګ ولایت نه جنر لور سوالی نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. د ما ورور د عبد نیمه کې دا یو کوم نه درکه سوال ده. د مریض دی، د خپل رحمت نیمه ما دا نه شماره ده که څومره ورور شما معلومات ما ته راکړي چې ډیره ما کوم شي نیول کنه. د پرواز شپږ 22 شپږ ته نیمه دا نه شماره ده. سلام.
الو السلام علیکم، څه دی غزنی ولایت چې می تم سره نیول ده. زما یو ماما ورک ده، نوم دی سخیدات، ول غزنی ولایت چې کوره وتلې ده. اسکندر زوی ده، د 15 کال کېږي چې کللې ده. نو هر چاته معلومات وی اولا اسلامي خښ لا مزخلو هوادواله ته هر خپل لیوالانه ته معلومات وی دغه شمیره دې زنګ را ته وایي. پر مور فلار مرد او مور ژوندې د غډې په دیګر خونده هم لوڅان ته دغه شمیره دې زنګ وایي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ولاته خپل د مخ غاګار وي دسپن دیش مهرت مختزنګ وګه دته خپل خپل خپلوان ټوک دې دګر خونه دی خپل مور دې دګر خونه ده دسپن دیش مهرت زنګ وګراته السلام
الو السلام علیکم زه د هلمند ولایت خبره کوم زما ورور د فنامد عبد الناصر د لس کال کیږي چې نه عدالت دی وک دی د کوټ دول زه د کوټ تخدم پیښور ته نو د لس کال کیږي چې دره کې نسته یعنی په لار د کوټ څخه پیښور ته نه د تلیفون کا سوري چې هر څوک د په اړه معلومات لري او یا د زما ځواب لري نو په دې شوال د زما سره تماس ونسي څه پر وسه وتل وي څنګه ته آیا درويشت شماره یې ځلې بیا وایم څه وتل یې څنګه له سو آیا درويشت که هر څوک مو سره دا مکمه کوي نو مسلمانۍ زغه څخه ډېره مننه وي السلام علیکم
زه هلمند ولایت کلازو څخه تاسو سره په تماس کې یم زما د شلو کالو ورور د ورکشاپ دی عبد الله حبیب دی نو ازما لمبر دی کار چاره ته پیدا کې یو لک کلداري مې پر سر انعام ورې خې دی صفر وا صفر وا پنځه اته شپږ نه یو یو اته سو
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما یو ورو دی جنا په نامه دی تقریبا 15 15 کال کې د خپل کور سره ورا کړی چې دا سب بنا کال دی چې شاته ځکار مسجد د بشول فاری او شهرو کې چې د جره وخت یې د کور سره ورا کړی هر مسلمان ورو کړه د پاتلو معلومات کې د خپل سما ځاګه او د تاو چلو چې د دې ما ته څنګه وې چې پر و څه پر اته څنګه دې توارنن اته شپه دا را دي اجر کړو سما دا هیله سما دا پیغام نشته
سلامونه نیکې هلی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم زه عبد الصمد خاکسار د هلمند ولایت سمي
تماس سره نیولې دي. زما د ماما زوی چې دی د روزي خان په نامه دی، خو نوم یې روزيګۍ مرور ته وایو. یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره راسره دی، که هر څوک پاکړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته موږ په دغه شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي. 00││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││
لاس بیا یو ځل وایم 0508 84 14 لاس. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زم له رحمت ولی د هلمند ولایت مساکله ولسوالینا ستاسر پاړی کیم. اول د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وخت ورکړی د عبدالستار په نامه دی چې دا شپږ کاله کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک درک نه لري. ازما خشي د عبدالستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ دی وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالۍ کې د میشما سپشمی کې عبدالستار په نامه دی د سیګردۍ نفر د شنې سترګې دی که هر څوک د ده په حق له معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي. زموږ د پی سی یو نمبر دی 02 02 8 15 2 15 15 0. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. که په خارج کې وي زموږ د پی سی یو نمبر دی 0 0 9 3 2 0 2 8 15 2 15 15 0. د ټلیفون شمېره بیا وایم 0 2 0 2 8 15 2 15 15 0. یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي. وسلام.
السلام علیکم. دا د ټول کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ سمیر تماس دی ولیدې. زما یو خوریې دی ساده لاجام میزي. دا دوی میاشتې کېږي چې د کوره څه وتلی دی. هر مسلمان ور که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي 0 2 0 4 2 8 8 6 6. هر ور ته که په دې اړه معلومات دي لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم. زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوالم دی تقریبا 150 کلو په عمر کې دی. تقریبا یو میاشت کې چې هغه بې درکه شوی دی د مړه او د ژوندي هیڅ معلومات نه کېږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې شمېره دا زموږ سره تماس ونیسي 0 2 0 4 6 9 9.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله السلام علیکم. زه زړګی خوشاله ما د دمو کلی د انګریانو څخه تاسو په تماس کې ما دا کازوی دی په ودین نمیږي د زاوډین ورور دی دا یو شپږ میاشت کېږي د کور څخه نه راکړ شوی دی تقریبا د اوه کالو دی. از مسلمان ورور چې پیژنې هلدلې دی په داسې مېره چې زنګ وي چې پر وسه وه 0 5 2 0 5. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ اوسېدونکی د پلار نوم یې ګلنور دی. زما ورور دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. اصلي نوم یې عبدالحد دی مشهور په کلن یار دی ګلنور زوی دی. که څوک په اړه معلومات لري دغه شمېره زموږ شمېره ده زموږ سره تماس ونیسي. چا راته ویلي دي چې د سپین بولډک کې په عسکرو کې ولاړ دی.
د کابل ښار کې
چې هر چا ته سره معلومات په دې شپه دې زکوي سپاروی ته دې درويست یا زلاس وسلام.
سلام علیکم ازادي رادیو، زه محمد ویسه کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی د جی په نامه مشوادي، اصلي نوم یې اصلي محمد دی د کندهار ولایت، چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی د مشکلانو په شورن کې کار کوي. د یوه ورور نوم یې محمد ساري، د بل ورور نوم یې لالی دی، چې د دغه ورک عزیز ساکله هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووایي. په باګران کښې بندې وو، یو سړی راغلی خو بیا اوازه ورکه شوه. موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووایي: 0508125309. یو وار د ټېلېفون شماره بیا تکراروم: 0508125309. السلام علیکم.
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی، چې دا څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منچکې څخه، او اوسېدونکی د باغران دی. زه به ودین دغه خبره کوم که دا زما د ورور په هر ورور